دې خبري ټولګه کې په سیمه کې د چین اندېښنې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي اندېښنې لري چې په افغانستان کې تر شلو ډېر ترهګر ډلې شته. دغه استازي اوس د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. په سپینې ماڼۍ او کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو واکمني د امریکا منتخب ولسمشر به د استازو او سنا مجلسونو په ملتیا خپله نوې کاري دوره پیل کړي. جمهوري غوښتونکي په کانګرس هم واکمن دي. او د تشنابونو نړیواله ورځ افغانان د بیت الخلاو د کموالي او یا نشتون له کبله څه شکایتونه لري، د ښاریانو نظرونه مراټول کړي دي.
السلام علیکم، خراغلاس نن سه شنبه د نوومبر د میاشتې 19 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه ز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزاد د جیشل یا شلو صنعتي هیوادونو د غونډې جزئیات را سره شریکوي. د خبرونه میلمه مو د امنیتي چارو شنونکی اختر محمد راسخت چې په سیمه کې د چین پر امنیتي اندېښنو به ورسره خبرې وکړم. له دواړو څخه مننه کوم. په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د جیشل یا شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په ترڅ کې په بیلابیلو لویو نړیوالو مسایلو بحث کوي، د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د اوکراین له خپلواکۍ څخه ملاتړ وکړي. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلالزی نخلم چې د امداوس د کانګرس ماڼۍ له مخینه پروګرام سره ملګری شوی ده. جلالزی صاحب، د جیشل د غونډې تازه حال او ل اوکراین سره د مرستو په کېدو د امریکا دریس لک سره ته بیان کړئ، مهرباني.
شکیب صاحب سلامونه تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته. د جیشل یا شلو صنعتي هیوادونو سرمشیزه لکه څنګه چې تاسو وویل په برازیل کې پرون دوشنبه پیل شوه، نن هم روانه ده او سبا چهارشنبه به دا غونډه پای ته رسیږي. د دې غونډې اصلي هدف او اجنډا په نړۍ کې د فقر او بېوزلۍ له منځه وړل دي. خو په دې غونډه کې په تجارت، په دوامداره پراختیا، اقلیمي بدلونونو او دې ته ورته په نورو مسایلو هم بحث کیږي. ښه هیر دي نوي چې د اوکراین او د غزې جګړې هم د دې غونډې مهم موارد دي. د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د دې غونډې مشرانو ته د وینا پر مهال د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ په سر ټینګار وکړ. هغه د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په نړۍ کې د جګړو د له منځه وړلو لپاره همدا اوس باید اقدام وشي. بایدن په داسې حال کې دغه څرګندونې وکړې چې د هغه د حکومت شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي او د واشنگټن هدف دا دی چې د اوکراین سره ډیرو نظامی، مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ ته زمینه مساعده کړي. بایدن مشخصا د اوکراین او غزې د جګړو په اړه داسې وویل:
متحده ایالات اوکراین له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا قوي ملاتړ کوي. زما په اند د میز شاوخوا ټول باید دا کار وکړي. پر اوکراین د روسیې ناوړه یرغل په تاریخ کې د خوړو د ناوړه کړکیچ لامل شوی دی. په غزا کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، اسرائیل دا حق لري چې تر هولوکاست وروسته پر یهودانو د ناوړه مرګونی برید وروسته د ځان دفاع وکړي. خدای چې څنګه د ځان دفاع کوي، که څه هم حماس د ملکیانو ترمنځ پټیږي، دا لویه مسئله ده. متحده ایالات په نړۍ کې له غزې سره لویه مرسته کوونکی هیواد دی. موږ به د اوربند قرارداد لپاره خپلو هڅو ته زور ورکړو څو د اسرائیلو امنیت تضمین او برمته شوي بیرته کورونو ته ستانه شي او د ماشومانو په ګډون د فلسطینیانو رنز او درد پای ته ورسیږي.
جلزه صاحب، د اوکراین سره د مرستې په موخه د اروپایي ټولنې د دفاع وزیران په بروکسل کې راغونډ شوي دي. دوی هلته څه ویلي دي او د غونډې اجنډا څه ده؟
که په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د برید یا یرغل زر ورځې پوره شوې دي، د اروپایي ټولنې دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې راغونډ شوي او په دې بحث کوي چې څنګه د اوکراین سره لا زیاتې مرستې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د امریکا د هغه پریکړې څخه هرکلی وکړ چې ویل کېږي واشنگټن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکایي وسلو څخه د روسیې په خاوره کې د اهدافو د وشتلو د پاره کار وخلی. یو شمیر رسنیو د امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړی دی چې واشنگټن جو بایدن اوکراین ته د دې وسلو څخه د کارولو اجازه ورکړې ده. اما تر اوسه سپینې ماڼۍ په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د جوزف بورل د خبرو یوې برخې ته پام کوو.
موږ نشو کولای چې صبر وکړو. ترامپ څه پریکړه کوي؟ د اوکراین سره زموږ مرستې باید دوام ولري. موږ وګورو چې څه کیږي. نه پوهیږئ چې څه کیږي، خو نن سبا او بل ورځ خلک د جګړې په میدانونو کې ژوند له لاسه ورکوي. هغوی هلته حادثه او ګمان نه کوي، هغوی خپل ژوند په خطر کې اچوي. بینان هغه کار چې موږ نن سبا او بل سبا کوو دا دی چې له هغوی سره مرستو ته دوام ورکړو او بیا به وګورو چې څه کیږي.
که تازه خبر داده چې رویټرز خبری آژانس د یو شمیر روسی چارواکو په حواله ویلي دي چې اوکراین د امریکایي وسلو څخه په استفادې د روسیې په خاوره کې پر یو نظامی مرکز برید کړی. روسی چارواکو ویلي چې شپږ راکټونه توغول شوي، پنځه یې خونڅه شوي او یو لګیدلی دی. اوکراین هم دا تایید کړی ده چې د روسیې په خاوره کې په یو شمیر اهدافو بریدونه کړي دي، اما دا یې نه دي ویلي چې دغه راکټونه امریکایي وو که نه. اروپایي متحدین په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو ډونالد ترامپ له بری وروسته د اوکراین سره د امریکا د مرستو په څرنګوالي باندې اندېښمن دي، او په همدې دلیل دوی په بروکسل کې غونډه کوي چې آیا د ډونالد ترامپ پر اتاک سره که دوی د اوکراین سره مرستې وکړي که نه، دوی څه کولی شي چې د اوکراین او د اوکراین د خپلواکۍ څخه ملاتړ وکړي. شکیب صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. جلزه صاحب مفصل معلومات خیر اوسئ. د جرمنی په برلین ښار کې د روسیې د اپوزیسیون جلاوطن غړو د یک شنبه په ورځ د اوکراین څخه د روسیې د وتلو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استعفا لپاره مظاهره وکړه. داسې یو مظاهره په روسیه کې د پولیسو او قضایه فشارونو له امله ناممکنه ده. د برلین نه ریکارډو مارکوینا دا رپور رالیږلی چې تاسو پښتو ژباړه وایئ.
په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د مخالفینو لپاره داسې مظاهره کول د تصور نه بهر و. د مظاهرې تنظیمونکي وایي چې په روسیه کې د دوی غوښتنې اوریدل ناممکنه ده.
موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې جګړې ته نه ووایو او د ټولو اشغال شویو سیمو څخه روسي پوځیان ووځي، سیاسي بندیان دې آزاد شي او پوتین باید د خپلو جرمونو تاوان ورکړي.
روسي جلاوطنه د اروپا د خارون لکه ریگا، پاریس، وارسا، لندن او مدرید نه دلته راغلي. دوی ټول وایي چې واړه زر تر زره ولسواکه روسي ته بیرته ستانه شي چېرته چې د اپوزیشن په مظاهرو کې برخه اخیستل په دې معنی نه وي چې په زندان کې به واچول شي.
زه د روسیې لپاره آزاد راتلونکی غواړم. زه غواړم هر څوک وکولی شي خپله خبره وکړي او زه واقعا هیله لرم چې دا په نږدې راتلونکي کې وشي.
دا مظاهره د روسیې په اړه وه. خو د جنوري په میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د ټاکل کېدو موضوع هم د مظاهره کوونکو په ذهنونو کې موجوده ده. د هغه کمپاین جمعنه کړې چې په یوکراین کې به د روسیې جګړه زر پای ته ورسوي. دوی اندېښمن دي چې د کیف لپاره د لویدیځ اقتصادي او نظامي ملاتړ بند نه شي.
موږ باور لرو چې دا ډیره مهمه ده چې د ځایي رای ورکوونکو، جرمني د رای ورکوونکو او ټولې نړیوالې ټولنې څخه د اوکراین د بشپړ ملاتړ غوښتنه وکړو.
دا مظاهره د اپوزیشن د مشر الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنی تنظیم کړی و چې د فروری په میاشت کې د روسیې په یو زندان کې مړ شو. همدغه ډول فعالین الیا یاشین او ولادیمیر کارامونزا هم په تنظیمونکو کې شامل وو چې دوه کال په بند کې د تیرولو وروسته 13 اگست د روسیې او لویدیز ترمنځ د بندیانو په تبادله کې خوشی شول. د ناوالنی هغه پیغام چې خپل پلویانو ته ورکړو چې هیڅکله تسلیم نشي په لاریون کې یاد شو.
د خپل هیواد لپاره جګړه وکړي، د خپل خارونو لپاره جګړه وکړي، د خپل گاونډیانو لپاره جګړه وکړي، د خپل خلکو لپاره جګړه وکړي. هیڅکله مت تسلیمېږي، هیڅکله مډارېږي. روسیه به آزاد شي.
تنظیمونکي وایي په دې لاریون کې چې د جرمني په پلازمینه کې د روسیې د سفارت مخې ته د ناوالنی په یو جوړ شوی یادګار پای ته ورسید، شاوخوا 2000 کسانو برخه اخیستې وه. د روسیې اپوزیشن چې اکثره په روسیې کې ویشل شوی په جلاوطنې کې متحد دي. دا و د ریکارډو مارکوینا د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
راځو د افغانستان مسایلو ته. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاویونګ د بیجینګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې موجودې دي چې چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي، خو طالبانو ویلي دا اندېښنه په ځای نه ده او اوس وطن امن دی. د همدې خبر په تړاو د امنیتي چارو د شنونکي اختر محمد راسخ سره خبرې کوم چې د همدا اوس په اسکایپ د پروګرام سره عملګره شوې ده. جناب راسخ صاحب، ډېره ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی. چین په سیمه کې د طالبانو نږدې ملګری او خواخوږی بلل کیږي، دا د شلو ترهګرو ډلو د شتون خبره د جمهوریت روایتو. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، چین په دغه مسله باندې دریز نو نیولای. اوس بیجینګ د څه اندېښنه لري؟
شکیب صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته. زه ویلای سم په سیمه کې بل خصوص د چین او د پاکستان او د روسیې له لوري دوه مخه لوبه د یو ځل بیا د افغانستان په جغرافیا کې یو نوی جګړې ته لار خپلول ده. او تاسو به تر معلومه ده چې شل نه بلکې 22 ډلې ټپلې د تورزم د انوان تر چتر لاندې د پاکستان استخباراتو په دغه نیمه پیړۍ کې دغه جګړې له ادرسه دوی دغه ګروپان جوړ کړل او دغه ګروپانو له ادرسه د سیمې او د نړیوالو نه د ابل قدرتونو نه دوی د پانګې د راټولولو او دغه انوان تر چتر لاندې چې مختلف بیرقونه او مختلف شعارونه ورکوي، دوی د پاکستان د استخباراتو ستراتیژي اقتصادي پیاوړتیا په اندغه تورسي ډلو ټپلو کې دي. نو زه ویلای سم پاکستان نوې پلان لري چې په افغانستان جغرافیا کې بیا یو ځل بیا یو نوی جګړې ته لار خپل کړي، چې خپل د جګړې د پلویانو لپاره بل خصوص په ګاونډي سیمه کې بل خصوص د چین او بل قدرت او د روسیې مخه اړول د طالبانو نه او د دوی اغه ملاتړ چې دوی په نړیوال بیس کې د طالبانو د رسمي پیژندنې لپاره لا پیګری کوله دایره واړوله او په زمینه کې اوس چین ته هم دا قناعت ورکړی دی چې طالبان د تروریزم خپلون کې او افغانستان بهتر بستر دی. نو زه ویلای سم دا نوې جګړه چې دوی یو ډیزاین کړی ده په دې کې دوی غواړي چې دغه ډیورن کرخه پر اسټ او پیژندل
دا د پاکستان مسله زړه تاسو سره هرو مرو مطرح کوم. اما مخکې دینه چې پاکستان ته ورشو هم دغه بیجینګ پاتې کیو غو د افغانستان په مسلې د استاذ په خبرو باندې د چین استازه د دې ترڅنګ چې وایي شل ترهګر ډلې په افغانستان کې فعالیت لري یا حضور لري، دا هم وایي چې بیجینګ په افغانستان کې د کنټرول او یا نفوذ ساتلو نیت نه لري. د ته په کتو چې چین هم دا اوس د طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د قراردادونو د خپلولو په لټه کې ده او همدارنګه کوخ کوي چې معدن وسپړي، څنګه باور کېدای شي چې چین د نفوذ اراده ونه لري؟ که د سیاسي نفوذ اراده موجود نه وي، ممکن د اقتصادي نفوذ په لټه کې وي.
بل په څلور کې د اقتصادي په برخه کې تاسو وګورئ، د یو ستر بل د طالبانو سره نوی قراردادونه کوي، د مدنیاتو په درشل کې روانه ده او د افغانستان اکثریت مدنیاتو اوس چینایانو په خپل قراردادونو تر شتر لاندې راوسته ده او چین غواړي چې د همدغه ادرس نه استخباراتي او نظامی تحولات هم په دې کې هم دوی لاس ولري او په افغانستان جغرافیه کې دوی هم خپل استخباراتي چتر خور کی. مگر د دې لپاره د دغه خبرولو لپاره د دغه حاکمیت لپاره د دغه حضور لپاره دوی بهانه لټوي او دغه بهانو له ادرس طالبانو ته په دغه قناه ورکړي چې موږ به هم تاسو سره په نږدې د استخباراتي کړو کې به کار کوو. نو بنا ان څنګه چې غربي نړۍ هم تلاش کوي چې ځل بیا بګرام تراسي یا د افغانستان په جغرافیا کې خپل استخباراتي اډې ولري، د دې پروګرامونو د مخنیوي لپاره دوی نوی پلانونه طرح کوي او غواړي چې افغانستان جغرافیا او طالبان د تورستانو په لیست او د توریزم
سره باندې بارفي. راځي چې پاکستان ته وګرځوس، تاسو د پاکستان یادونه وکړله، چینایان تر ډیره په پاکستان کې وژل کیږي، چینایانو ته غواخ په پاکستان کې موجود دی. اما پښتنه اوس دلته دا رامنځته کیږي چې ولی بیجینګ د اسلام آباد په وړاندې دغه شدید لحن دریز نه نیسي.
ګوره، د پاکستان استخبارات او د پاکستان دولت مداران او سیاسيون ډیر زرنګانه او ډیر د استخباراتي کړو له ادرسه ډیر مدرن لوبه کوي په سیمه کې او لوبه یې کړې ده. ځویل سم د چینایانو په دغه ترور او په دغه وژنه کې هم د خپل د پاکستان د استخباراتو لاس دی، تر څو دوی وشي کولای چینایانو ته دا قناعت ورکړي چې دغه په سیمه کې موږ د تروریزم سره مخامخ او د تروریزم له ادرسه منتزیانونه دي. نو ځویل سم دغه یو سیاسي استخباراتي لوبه ده چې په دغه سیمه کې پاکستان روانه کړی ده او دغه په نوې بڼه باندې خپل د طالبانو سره دوی هغه نږدې اړیکې لرلې تر څو چې کابل ته طالبان ورسېدل. مګر وروسته دغه د دوی ستراتیژي بدله شوله او بدله ستراتیژي کې دوی غواړي چې د ډیورنډ کرښې باندې چې کوم دغه اوازې تر اوسه پورې دا کرښه په سرحد نه ده بدله شوې د دغه د پرشه دا سرحد باندې بدله کړي او په دغه سیمه کې د افغانستان څلور خواوو کې دیوالونه جوړ شي دغه ته هم دوی لاپیګري کوي.
صحیح. اوس یو لنډ پوښتنه کوم او لطفا راته لنډ ځواب راکړي. دا اوس یوازې افغانستان او پاکستان نه ده، تاجکستان کې هم چینایان امن نه دي. وړ مشمه د افغانستان سرحد ته سیرمه په تاجکستان کې په چینایانو باندې برید وشو چې یو تن پکې ووژل شو او د ریپورټونو له مخې څلور تنه ټپیان دي. سیمه ولې د چین په وړاندې د نام نه کېدو په طرف روانه ده؟
ګوري چینایي د چین اقتصادي پرمختګ په سیمه کې ډېر په سرعت روان دی او چین په ډېر کم وخت کې امکان ده چې په دغه سیمه کې دی د هغه بل قدرتانو په څنډه کې ولریږي چې پرون غربي نړۍ هغه کرخه یې تر کنټرول یا تر چتر لاندې لروده. نو بنان د دغه چین د مخنیوي لپاره د اقتصادي او سیاسي پرمختګ د مخنیوي لپاره دغه پروګرامونه ترتیب شوي دي، پلان شوي دي، ډیزاین شوي دي او عملي کیږي.
مننه د امنیتي چارو شنونکو اختر محمد راسخ، ډیر ډیر زیاته مننه کوم ستاسو د حضور نه په دې خبرونه کې. او د دې پروګرام په لړ کې د امریکایي مقام د څرګندونو جزئیات در سره شریکوي چې وایي د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربند لپاره فرصت برابر شوه ده. خو اوس یو لنډه دمه کوو. ټاکل شوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2015 کال په جنوري کې د متحدو ایالاتو کانګرس کې د پوره کنټرول سره واک ته ورسیږي. جمهوریت غوښتونکو به د امریکایانو د رایو ګټلو له امله د استازو په جرګه او سنا مجلس کې اکثریت ولري. پام وکړئ د کاترین جپسن د ریپورت پښتو ژباړه.
د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت لرونکو جمهوریت غوښتونکو راتلونکو مشر
موږ د متحده ایالاتو د خلکو څخه یو ماموریت لرو. دا دنده نه یوازې دا چې د بایدن هاریس شومر اجنډا لخوا پریښودل شوې ګډوډي پاکه کړو، بلکې د ولسمشر ټرمپ لومړیتوبونه هم وړاندې کړو.
سناتور تیون په سنا کې د مشرتابه رول اخیسته. د هغه وړاندې میچ میکونل د اتلس کلونو لپاره دغه رول لوبوو. تیون د وړاندې نه د لومړی ازمونې سره مخ دی. منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندیز کړي چې د کابینې لپاره د نوماندانو په تصویب کې د سنا د اساسي قانون رول لوبولو نه ډډه وکړي.
د سنا مجلس په اساسي قانون کې د مشورې او رضایت رول لري، نو موږ په هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو. د هغه د نومول شویو کسانو پروسه ژر تر ژره پیل کړو تر څو دوی خپلې وظیفې واخلي او د هغه اجنډا پلي کول پیل کړي.
ډیموکراټانو خپل اکثریت له لاسه ورکړي او په نوي سنا مجلس کې به لک تر لګه اوه سلويخت چوکۍ ولري.
د امریکا خلکو موږ ته ننګونه وړاندې کړې ده، موږ باید ترې زده کړه وکړو.
ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په لومړو دوه کلونو کې د حکومت متحد کنټرول لري، خو یو شنونکی وایي چې دا تل دا مان نه لري چې سپینه ماڼۍ به هغه څه ترلاسه کړي چې په کیپیټل هیل کې غواړي.
میچ میکونل
بیا ویلي وو چې هغه د ولسمشر د اجنډا ملاتړ کوي، هغه به ورسره کار وکړي. مګر بیا موږ ولیدل له نوماندۍ څخه تر پالیسیو پورې که دوی فکر وکړي چې ولسمشر ډېر لرې تللی وي، دوی به هیڅ رایه ورنه کړي.
جمهوری غوښتونکو هم د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي چې ټرمپ یې ستاینه کړې ده. ټاکل شوی ولسمشر د جرګې رئیس مایک جانسن تایید کړي چې بیا مشري وکړي.
زه باور لرم چې دا به په اصلي وخت کې تر ټولو پایله لرونکی کانګریس وي. د اصلي دور خورا پایله لرونکی اداره، ځکه چې په رښتیا سره موږ باید د عامه پالیسۍ نږدې هره برخه تنظیم کړو.
خو جمهوری غوښتونکي په ولسی جرګه کې د ډیموکراټانو په پرتله یوازې څو چوکو سره خوره لګ اکثریت لري. ډیموکراټانو ویلي چې جګړې ته به دوام ورکوي.
د کانګرس مترقي جرګه یا کاکس به د کارګر طبقې او بېوزلو خلکو سخت مدافعین.
د متحده ایالاتو نوې یو سل نولسم کانګرس با د جنوري په دریما نیټا لوړ وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې، د آذربایجان په مرکز باکو کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې د پیسو برابرول یو مهمه موضوع ده. مذاکره کوونکي د یو نوي مبلغ پر سر خبرې کوي چې له مخې مخبرود هیوادونه وکولی شي د پاک انرژي کارولو ته مخه کړي او ځانونه د اقلیمي بدلونونو سره عیار کړي. کارپوهانو دغه مبلغ یو ټریلیون ډالر ټاکلی، خو مخبرود هیوادونه وایي چې دوی د اقلیم په برخه کې 1.3 ټریلیون ډالر ته اړتیا لري. د کاپ 9 غونډې مذاکره کوونکي بیا یو جلا مبلغ یادوي چې په هغه کې به مالي امتیازات، پورونه او خصوصي پانګونې شامل وي. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن فلیپین ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې واشنگتن د مانیلا د امنیت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. آستن د فلیپین د ملي دفاع د وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل امریکا د فلیپین سره دریږي. په مقابل کې د فلیپین د دفاع وزیر په سیمه کې د امریکا امنیتي حضور خورا مهم موباله او په جنوبي چین سمندر کې د چین او فلیپیني ځواکونو د شخړو په پراخېدو خبرداري ورکړ. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې په سیمه کې د چین په چلند د اندېښنې وړ دی. د امریکا د حکومت یو جوپوړي مقام د سه شنبې په ورځ ویلي چې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د ختمولو په برخه کې یو ښه فرصت رامنځته شوی. د لبنان د پارلمان د مشر سره تر غونډې وروسته آموس اوچستن په بیروت کې د خبریالانو سره غږېدل. د دې موضوع د مطرح کولو نه یوه ورځ مخکې د لبنان حکومت او حزب الله په محتوا کې د ځینو نظریاتو په وړاندې کولو سره د امریکا لخوا جوړه شوې د اوربند طرحې سره هوکړه وکړه. دغه امریکایي مقام ویلي چې د روانې شخړې د پای ته رسولو لپاره واقعي فرصت رامنځته شوی ده. د حزب الله د رسنیو څنګه وایي چې د امریکا د اوربند طرحې په اړه به د دغې ډلې مشر نعیم قاسم د سه شنبه په ورځ وینا وکړي. د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې یهودي ناقلینو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اسرائیل لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه د مایک هکابي د ټاکل کېدونه هرکلی کړی ده. دغه یهودي ناقلین وایي تمه لري چې لویدیځه غاړه د اسرائیلو سره ونښلوي او آن په غزه کې هم د ناقلینو مجدینو جوړ کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
قدومین په لویدیځه غاړه کې د 1900 په نیمایي کې جوړه شوې د اوسېدو مستر سیمه ده. دانیل لاویس د ناقلینو یو مشر ده. د هغه کورنۍ د سیمه کې د آباد شویو لومړنیو کورنۍ څخه ده چې په لومړي سر کې دلته په خیمو کې او بوته د لاسرسي پرته ژوند کولو. اوس هغه فکر کوي چې ټاکل شوی ولسمشر ډانل ټرمپ به د یهودي ناقلینو خپلواکي او د لویدیځ غاړي بشپړ یو ځای کول ومني. نو ما وړي فکر کوي چې دا کار به د فلسطینی دولت پرته تر سره شي.
د امریکا ولسمشر وایي چې دای مونږ ته سوغات راکوي، دای مونږ ته خپلواکي راکوي، خو هغه وایي چې مونږ باید یو څه پریږدو. نه، دا ټول زمونږ دي. د دې لامل چې مونږ وایو چې دا زمونږ دي، دا دي چې دا د ابراهیم علیه السلام سره د خدای ژمنه ده.
د اسرائیل د مالی وزیر هم دغه سیمه کې میشته. د نوموړي د وړان وینې له مخې اسرائیل به په 2015 کې هغه ساحه چې د سی سیمې په نوم یادیږي او د لویدیځ غاړې 80% ده له اسرائیل سره یو ځای کړي. په دغه سیمه کې 1500 اسرائیلي ناقلین میشته. د لویدیځ غاړې په هغه برخو کې چې د ای او بی سیم په نوم یادیږي هلته 2.5 میلیونه فلسطینیان میشته. د اسرائیل لخوا د لانجمنو سیمو د اسرائیل سره یو ځای کول د ټرمپ د لومړنۍ ولسمشریزي دورې ځانګړتیا وه. د ټرمپ ادارې د ګولان پر لوړو د اسرائیل کنټرول په رسمیت وپیژند. د ټرمپ لخوا اسرائیل ته نوې غوره شوې سفیر له ډېر پخوا د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي ناقلینو د میشتېدو پلوي دی. د اسرائیلي ناقلینو په څیر د هم یادې سیمې د مسیحي مذهبي روایتونو په څیر د جوړایا او سماریا په نوم یادوي.
زه د جوړایا او سماریا سیمې د اسرائیلو د برخې په توګه په رسمیت پیژنم. زه باور لرم چې دا مهمه ده چې په دې پوه شو چې په دغه سیمو کې لاغه چې خلک فکر کوي زیات یهودیان میشتي. دا شمیرې مهمه دي او دا د اسرائیل د امنیت مهمه برخه ده.
د هغه په ګډون چې ځینې په لویدیځه غاړه کې اوسېږي یو شمیر شانون کې وای چې اسرائیل باید په یو اړخیز ډول د اسرائیل سره د نورو سیمو په یو ځای کولو کې احتیاط وکړي.
که تاسو پر اختیار سره هم هم دغه ډول فکر کوئ او زه فکر کوم چې خپلواکي یو له هغو شیانو څخه ده چې اسرائیل یقینا خوندي کوي. تاسو باید دا کار په تدبیر سره وکړئ او دا کار د امریکا د حکومت سره یو ځای وکړئ.
نور ناقلین اندېښمن دي چې د لویدیځ غاړې یو برخه د اسرائیل سره یو ځای کول به بې ثباتي لا زیاته کړي.
انی بافنی سی بعد
زه شخصا د دوغو سیمو نهربولو څخه ملاتړ کوم، خو زه نه غواړم چې خلک یو لبل څخه جدا کړم. دلته لوار د مخه د میشتدو یو پیاوړی خوځښت روان دی، خو کینارخه مخالف دي. زموږ ترمنځ اختلاف مونږ کمزوري کوي.
د دانیالا ویس په ګډون ځینې يهودي ناقلین د غزې له اسرائیل سره د یو ځای کولو څخه وړاندې تلل غواړي. دوی وایي چې هغه مخکې په غزې کې د ناقلینو د میشتېدو لپاره چمتووالی نیسي. دا هغه سیمې وي چې په 2015 کال کې يهودي ناقلینو خالی کړې وي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگټن.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل سي. د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټول لپاره ده. اټس فور یو د خبرونه ستاسو لپاره ده.
یام خراغلاست د نوومبر 19 د تشناب له نړیواله ورځ سره برابر ده. د پلازمینه کابل سربیره په نورو ولایتونو او لوی لارو کې د عامه تشنابونو یا بیت الخلاو نشتون عام وګړي له سخت کړاو سره مخ کړی دي. د خاریانو ترڅنګ د لوی لارو مسافر هم شکایت کوي چې د عامه تشنابونو نشتون تر نارینه او مېرمنې سخت اغیزمنې کړی دي. بلخو د کابل خار ولې چارواکي وایي چې اوسمهال په کابل خار کې یو سل وخت بابا عامه تشنابونه شته. نور جزئیات د شمس آریان ریپورت کې.
کابل شار چې د نفوسو په اساس په افغانستان کې یو له ګڼګونې ډک شار یادیږي، وګړي شکایت کوي چې د ضرورت د رفع کولو په سبب د عامه تشنابونو د نشتون له سخت کړه او سره مخ دي. دغه شاریان وایي چې شته تشنابونه د ښاروالۍ د نه پاملرنې او چټلۍ په سبب د استفادې وړ هم نه دي.
په ډېره جایو کې تشنابونه نسته، هغو کې اوبه نسته، د حفاظت یې څوک نه کوي. بعض جایو کې سړنېواله بیخي تشنابونه نسته. دا موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې باید داسې کوم ځای کې تشناب نه وي، کوم ځای کې هغه نه وي. دا ستونزه موږ لرو چې باید داسې تشنابونه جوړ سي.
والا مشکل همدې مردم خصوصا در شهر کابل یکی از نداشتن تشنابا در تمام مناطق شهر کابل است. در تمام نواحی شهر کابل خصوصا ازدحام زیادتر که در شهر مندوی، کوچه و بازار، پارک ها تشناب وجود نداره که مردم برن. اگر برن خصوصا شخصا خودم در مسجد باید باشد، مسجد برای مسجد هم که 24 ساعت باز نیست.
خود عامه تشنابونو در لوی ستونزه وضعیت شهرونو محدود نده. د افغانستان د شهرونو پر لوی لارو د سفر پر مهال تل مسافر شکایت کوي چې د عامه تشنابونو نشتون هم نارینه او هم ښځینه وګړي له ستونزو سره مخ کړي دي.
تشنابونو عمومي لار باندې بیخستانه ډیر غټ مشکل دا چې سره زنانه یا مریض پیدا شي او ناسا په ناس درس مشکل به هیڅ زیات تشنابو چې دولت د شامونه جوړ کړي، خو پارکینونه جوړ کړي، خلک راځي ساعت نیم ساعت کینی او خلک دموي کې ساتي تیز یا دی بیا حرکت وکي.
بل خو د کابل شهر والی چارواکي وایي چې اوس مهال په کابل شهر کې یو څلويشت بابت شنابونه شتون لري. دغه چارواکي پر اټلونکي کلونو کې د نور عامه شنابونه د جوړولو خبره هم کوي.
فعلا د شهر کابل بیشتر از 41 بابت شنابو فعال وجود داره. په شهر والی کابل امسال هم در پلان خود ساخته 340 بابت شنابو شهری جدید را داره. و همچنان تمام بلند منزل ها و مارکت هایی که بهونه مشخص در داخل شهر کابل ساخته میشه، خصوصا مکان هایی که مکان های عمومی است، خصوصا مارکت ها، اونها تشنابای شهری دارن و باید داشته باشن. فلحاظ شهرالی کابل مشخص مطابق به تمام اصولی که وجود داره مسئله تشنابای شهری در شهر فشار جدی گرفته و ان شاء الله رحمان در سالهای بعد هم به خاطر افزایش این دیدار قدم های مثمر ثمر برداشته خواهد شد.
له 2001 کال را په دې خوا د نومبر 19 د تشناب نړیوالې ورځې په نوم نومول شوی ده، چې هر کال د ملګرو ملتونو لخوا هم دا ورځ د نړیوال نظافتي بحران سره د مجادله په نوم منځل کیږي. ملګرو ملتونو په سژنې پیغام کې ویلي که وضعیت په اوسني ډول دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 3 میلیارد خلک له خوندي او مدیریت سوي روغتیا پرته ژوند ولري. شمسارین، امریکا غږ
پښتو. خبری خپرونه هم دومره و. په څو شیبو کې د امریکا غږ دری خبری خپرونه پیلېږي. ستاسو له ملتیا څخه ډېره زیاته مننه.